د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کوم لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کس یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچې ګوته چې موږ ورته وی غټه ګوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
خود ځوانین جنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
صفقت ها بلغت ها ورسی جوای بسم الله که ودیه نه در لوب و وقت سه، نه در تفریه وقت سه، نه در وطل و وقت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست زی وای تسا که لو اینجای سیزه.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنونکو تجربه خودلې چلوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته را ژوندی کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګ خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، گیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کیږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه یو څه کمرنګه کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزور شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګه کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې دي چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغسې دي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې دي چې په راتلونکو کې ژوند کوي. لږ بد مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېرې ځوانان په راتلونکو کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید هم دغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حد اقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخکې البته دوی به دا ټالونه جوړول، په ټالو کې به زنګیدا د شوزو خپل یو جلا ډله به ټوله به دا کلیوال شیز نه د خپل منطقې شیزو به اغزه پیغلان به مشخص کړي وو، په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ بیا به البته دا ټالونه به واچول په لګو باندې یا په ونو باندې یا په بل داس شی باندې سي البته به ټالې دا سر به ولاړ بیا به مزګر را یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتیرې نه وو او نارینو د پاره لوبي د فوټبال ډیر استعمالیږي، په خوام ډیر کېده، وسوم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیر لوبي ډیر کېده، د مردوکو لوبي ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیب په شبانه سړي هغه لرګي ورسو دغه لوبي درې دانې ډیر کېنه سړي به دلر ټول سو د اګي جنگیدا ساتيري په ډیر هغه به وخت معلوم نه وخته او دغه شوره زوبد او زاب نه و، فقط هغه ګان به جوش کړي به ځکه د دې هدف دا اوسې باید خرسه هم سي او ساتيري هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سله اګان به جنگیدا له چرګ جنگیدا او د زیر کې او خپل مرغن نوم یې يرسو مشهور ساتيريانی وې په کندهار کې وکیدل داسې جنگیدا مرغن پښکې پیدا کړ په ګروک دی نیولا بیا به غټ میدان وخت د ورځ به مشخص کړ اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شا خو ورته کښې نه ستل د سیل د فار دا شیان به په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې سي دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سم. اما د شوزو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه سه پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کوون الکان خې وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یا فوټبال وي دغه ساتیری کوي دوی ترمنځ سي ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول دي نجونو لپاره کوم ساتیری نشته سي حقیقت وایي که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي فزیکی حرکت ټول بدن ته رشد ورکوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه یې هغه که الک وکړي نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را ګرځوي اوس الوکان سي دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختري په دا خاطر سي د دوی لپاره نه د ساتیري زمينه سته نه هم د وتلو زمينه سته چې فقط هغه بلوغت ورسي جوای بسم الله که ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته سکې لو انجلۍ سې ځې، دا د پیغلانو پورې اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته او دا دونې کمسینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه کاچي غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي. بیا نو چې د هر چا دغه کاچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپک هغه دالو به او بیل دی دغه کس ویږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودی زو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب هم شته چې مثلا دندکلک ورته وای دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وای هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وای. دغه لوب هم دوی د سیدي زمنګ په لګمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی د دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهېږئ چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې ځان ته نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه تر مسته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې وی او طرف د والیبال غونډه میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاغه ډل کې او چاته لاس ورولو بیرته خپل ځای ته ځان ورسو یو نومره خل او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نره پری خدل کیږي مقابل طرف نومره خل. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی پکې ډیر چلیږي دا دغه ډول لوبه.
څومره بیا ځوانان ته ځان رسي یو بل جوبلوی زکه دی پالوانی کوي.
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړي کدی پسمکه باندې غورځي او یم هغه لوبم چې دغه ځنګړی اصول لري. کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي، نمرې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصول په چوکاټ کې لوب تر سره کیږي. ځوانان ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړي
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیز لوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې او زور ولري او تورزش تر سره کړې وی او څه چلکی ور سره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلاوانی د لوب معیار پوره کا مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی څومره ست څومره چارچاپی رويني.
د روزګاری خلک دغه د ورزش لپاره روزګر کړي ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوی ډاکټر ته ورزي په ذهني ستونزې ورته یک لچا مشوره اخلي. لمړی مشوره دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هم افغانان به خصوصا د خوست خلک چې لر پروتو سیمو کې اوسې رسیږي، بدني لحاظ قوي دي او کبي او څو ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبې ترسره کوي په چمګاون کې او پلر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چلکیز دی، څه رقم چلکی په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډیر له زور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کیږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري، څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځین ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونه هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و، د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپل ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده، لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاسو نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی شي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره باید تاسو پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډیر لاند غواړی تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پوخه په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي یا پوخه یا موږ په ماشومتوب کې کولی هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي یا موږ ورته کیچک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي. یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هېڅ مصارفو ته اړتیا نه لري. بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې اوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي. نه کومو لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورور کلوای لوبی دی او هم په دغه برخه کې تر ډیره بریده ما په هوی ته اړتیا ده او تر ډیره بریده دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي یا دغه لوبی تر سره کړي یا دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چا تفاتش کل زوانی ده ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چا تفاتش کل زوانی ده سم دزړه فسر وشتلم ازر مخلص زما ګران دل ربا جان په هجران کې دی فور سي زلم ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چا تفاتش کل زوانی ده ارمان دی ارمان دنیا فانی ده و چا تفاتش کل زوانی ده لمور پیدا نو آیا ولزا چه پیدا شم ده چانو آیا شنازا چه کول مستا وسترگو تکاتا خود بگر زملے و نئی پر دنیا زائے ارمان دی ارمان دنیا فانی دا و چاہتا فاتش کل زوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا و چاہتا فاتش کل زوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا و چاہتا فاتش کل زوانی
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې همدغه یو وخت د بیا وم صنف نه بعد نسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی ما سم ساتلي
زما د سې ده کې زما په چلو شغو وزاړم اما هیڅ موقع نه پیدا کېږي دا ډېر ماته ځورونکی ده
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
د ازادي ملما افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې مګو تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو یو طرح وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامې رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسي هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2002 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړو، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دی خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د معنی تبیز په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځباسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ مزاکو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا غي په اساس باندې دی مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو اوس دا د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم، دا بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ورته، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی زکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي نو احتمال ډیر زیات ده شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانی د پام وړ یو بل خبره دلته ده دا چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکیل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې بي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدلی دي عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغلته دی دغه بحثونه کړي دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي. نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاس د وخت څخه، او بل زل به بیا زحمت تکو. سلامات اوسې
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Thank you. مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا نن رات بیا دی ریا دی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی گی جانا
ازما د جوس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکین ت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جون بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی ٹوگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جہل دا تیرے د خپل قلم په زور رڼا کا روخال دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخال دا دنیا کا زما پدے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا اے زما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا